انکه سهار اته بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د بشری پیوستون نړیواله ورځ په مناسبت ویل چې په افغانستان کې له تصور لوړ په میلیونونو وګړي له اقتصادي او بشری ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سفارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د حقونو فرصتونو او سرچینو پر ګډ ملاتړ ټینګار کړی چې افغانستان د دې هېواد د وګړو هیلو ته ورنږدې کوي. وړاندې لیکل شوی چې موږ کولی شو دا وښیو چې پیوستون کوم سرحد نه پیژني. د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په میلیونونو نجونې او ښځې د تعلیم، تحصیل او کار له حقونو بې برخې کړی شوي دي. د راپورونو له مخې له دې سره په دې هېواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ سطح لوړه شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د افغان کډوالو پر موضوع د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ له استازي سره خبرې وکړې. محمد صادق پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې په اسلام آباد کې د یو ان ایس سی آر له استازي فلیپا کندلر سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. په دې کتنه کې د شوو بحثونو په اړه معلومات نه دي خپاره شوي، خو دا کتنه داسې مهال کېږي چې له پاکستان څخه د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج روان دی. په خبر پښتونخوا حالت کې چارواکو پرون جمعه وویل په پام کې لري د فرقوي شخړو د مخنیوي لپاره هغه درنې وسلې راټولې کړي چې د سلګونو کسانو د مړینې سبب شوې دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې په کورمه ایجنسۍ کې قبایلو ویلي چې خپلې وسلې به تسلیم نه کړي. پر دې سیمه چې د اوسیدونکو شمېر شاوخوا پک لکه کسانو ته رسیږي، فدرال او ایالتي چارواکي په دودیز ډول محدود کنټرول لري او له لسیزو راهیسې پکې فرقوي شخړې کېږي. تازه شخړې تېره میاشت د سنیانو او شیعګانو ترمنځ وشو چې د راپورونو له مخې د سخت بشري بحران سبب شوي. د هغې لویې لارې د تړل کېدو له کبله چې د کورمې عمده ښار پړچنار له پېښور سره نښلوي، په دې سیمه کې د لوږې د درملو د نشتوالي او روغتونونو کې د اکسیجن د کموالي راپورونه خپاره شوي دي. د جرمني چارواکي په ماګدبورګ ښار کې په پرونی پیښه کې د لکتر لګه دوه کسانو د وژل کېدو او لږ شپېتو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. چارواکو وویل یو سړی پرون ناوخته په دې ښار کې د کریسمس په یوه بازار کې خپل موټر د خلکو پر یوې ډلې ور برابر کړ. د راپورونو له مخې موټر چلوونکی نیول شوی دی. مګدبور د برلین په لویدیځ کې د ساکسونی انهالت ایالت مرکز دی او شاوخوا 240,000 کسان پکې اوسي. د 2014 میلادي کال د ډسمبر په 19 په برلین کې یو افراطي امبریدګر د کریسمس په یو مارکیټ کې پر خلکو یې ولارې ور برابره کړې وه چې له امله یې 14 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. سویډن پرون اعلان وکړ چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د بنسټ تمویل بندوي، خو ژمنه وکړه چې د نورو ډلو له لارې به له غزې سره خپلې مرستې نږدې دوه برابره زیاتې کړي. د سویډن حکومت پرون وویل چې په 2025 میلادي کال کې به غزې ته 800 میلیون سویډني کورونه چې 2 میلیون ډالر کېږي د مرستې په توګه ورکړي. د اسرایل د پارلمان وکیلانو یو قانون تصویب کړ چې په اسرایل او ختیځ بیت المقدس کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د بنسټ ان روا فعالیت منع کوي او د نورو مرستندویو بنسټونو په وړاندې اهم ورته اقدام کړی دی. اسرائیل تور پورې کړی چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 د حماس ډلې په حمله کې د دې بنسټ غړو هم لاس درلود. هغه تور چې یو ان روا رد کړی دی. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همکارې باربارا لیف پرون وویل چې د سوریې له نوي واکمن احمد الشر سره یې په خبرو کې تمه وښوده چې سوریه به خپل قلمرو کې د ایران هر ډول رول بشپړ ختموي. میرمن لیف چې د امریکایي هیئت مشري کوله پرون په دمشق کې د سوریې له نوي واکمنانو او د مدني ټولنو له استازو سره وکتل. ایران له کلونو راهیسې د سوریې د پرځول شوي ولسمشر بشر الاسد د رژیم له عمده ملاتړ و. باربارا لیف په خبر اعلان ته وویل ایران به په سوریه کې کوم رول ونه لري او نه هم باید ولري. میرمن لیف ویلی د سوریه له اوسنی واکمن احمد الشر سره په کتنه کې په سوریه کې پر سیاسي انتقال او د هغه پر سر د ټاکل شوی جایزې د لری کېدو پر موضوع هم خبرې وکړې. امریکا د احمد الشر پر سر چې مستعار نوم ابو محمد جولانی دی 10 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې 3500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. دواړه لوبډلې نن د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې د کابل په وخت د غرمې 2:30 بجې د لوبې میدان ته راوځي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د دغه لوبي ګټل به د افغان لوبډلې لپاره ډېر مهمه ترسو د دغه لوبي په ګټلو باندې ټول سیریز په خپل نوم کړي ځکه د یاد لوب لړۍ لومړی لوب د باران له امله بې پایلې پای ته رسېدلې وه دویمه سیالۍ کې خوشبختانه افغان لوبډلې زیمبابوې ته په یو ستر تفاوت ماتې ورکړه او اوس به هڅه دی چې دغه سیالۍ وګټو او دغه په ټوله کې دا سیریز هم د افغانستان په بریا پای ته ورسیږي.
افغانستان تېره اونۍ وتوانېد له زیمبابوې د شلو اوورونو لوبلړۍ هم وګټي او کنننۍ لوبه وګټي د 50 اوورونو د لوبلړۍ ګټونکی کېږي. هم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی د اټکل مخې به په ژمي کې چې نن لومړۍ ورځ د شاوخوا 15 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یاو چا وایي په 2015 میلادي کال کې به چې 10 ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نږدې 63 میلیونو ته ورسیږي. ملګرو ملتونو ویلي ژمی د زیانګالو افغانانو لپاره سخت وي چې په ځینو ولایتونو کې د هوا درجه -60 سانتي ګرادو ته هم رسیږي. په افغانستان کې بې وزلي کسان بیا وایي نه د خپلو ماشومانو د مړولو وس لري نه د کار پیدا کولو چانس.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي پر مهال د میلیونونو بې وزلو کسانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. دغه اداره وایي په سخت ژمي کې به چې نن لومړۍ ورځ ده نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې د دغه ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سږ کال هم په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې دي او د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس له لوږې سره مخ ده. اوس مهال موږ تمه لرو چې نږدې 15 میلیونه خلک د ژمي سختو میاشتو کې به مرستو ته اړتیا ولري. د کار او خړو نشتوالي له امله کورنۍ د خپل کور تودولو یا خپل ماشومانو ته د خوراک ورکولو ناممکنه انتخاب سره مخ دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي وو په 2015 میلادي کال کې به چې 10 ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 22.9 میلیونو ته ورسیږي. د هلمند اوسیدونکي عبدالمتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ژمي کې د بېوزلو کورنیو اړتیاوې لا پسې زیاتېږي.
په ژمي کې رښتیا یخني زیاته وي. دغه یخنۍ په وجه باندې خلک کارونو ته نسو تللی او کارونه نه وي په یخنۍ کې. نو خلک چې د خپل لاس په زیره باندې کوم منفقه برابروي خپلې کورنۍ ته نو هغه کار نه وي په دې ژمي کې. د بلې خوا څخه دوی د لویه سره اقتصادي ستونزې لري چې خپله غذا خپلې کورنۍ ته نسو برابرولی او نور د اړتیا وړ څه نسو برابرولی.
د غزنی اوسیدونکی رحمت الله وایي سږنی ژمي ته تر نورو کلونو زیات ورخطا دی.
بیروزګاریم ډیره ده. زه چې خپل خوبت په سوی تونه پورې زنه یم ورختا سوی خو سخت کال زمي ته ورختا یم لکه چې ټول خلک دغه رقم دي یما په سیر باندې یعنی په خوابه ولو ما به بخاری ولګول دي لرګو یا دي زغالو سخت کال لري قدرت زنه لرم ایسی بخاری می لګولې دا غم کله کیسه یو کله نه وي یخونه ډیر دي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې د 2.9 میلیونو اړو افغانانو لړلې ملګری ملتونو یوازې د 14.8 میلیونو اړو کسانو لپاره د بشري مرستو د رسولو پروګرام برابر کړي چې لمخې 2.8 میلیارډ ډالرو بودیجې ته اړتیا ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي د دوی اداره هم د بودیجې له کموالي سره مخامخ ده.
د بودیجې د نشتوالي له امله دبليو اف پی کولای شي په ژمي کې یوازې 6 میلیونه خلکو ته د بیړنیو خوړو مرستو سره ورسیږي چې د هغو نیمایي څخه هم کم دي چې مرستې ته اړتیا لري. د 3 میلیون څخه ډیر خلک به مرستو پرېږدي په شمول د 2 میلیونه څخه ډیر میندې او کوچني ماشومان چې د ژمي په اوږدو کې ځانګړي خوړو ته اړتیا لري. همداراز د خوړو نړیوال پروګرام سږ کال ژمي کې د افغانستان د 3 پذیرو کورنیو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال اندریکا راتواتا ویلي له افغانستان سره د نړیوالو مالي مرستو بنسټ لا هم پوخ سوی نه دی او محدود دی. هغه ټینګار وکړ چې نړیوال بحرانونه دغه ورځ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه په افغانستان کې د بشري مرستو د کمښت لامل سوي دي.
په کندهار کې یو شمېر کورنۍ هم د ژمي پر رسېدو سره د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ څخه سافته کوي او وایي ژمي ته سختې اندېښمنې دي. دغه کورنۍ وایي د سون او ژمني توکو د رانیولو وس نه لري او له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د لاسنیوي غوښتنه کوي.
شکریا چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ یوازنۍ سرپرسته ده. اوسمهال د کندهار ښار د اتمې ناحیې په یوه کرایه کور کې ژوند کوي. شکریا وایي د ژمي د سوړ موسم پیل له سختو اقتصادي ستونزو سره مل شوی او د سون توکو او خوراکي موادو هیڅ ډول امکانات نه لري. عمر خوړلی باریدات چې خپل معلول دی او په کور کې د ګټې وټې هیڅ کس نه لري د ژمي پر راتګ اندېښمن دی. هغه وایي په ګرمۍ کې د یوې ګولې ډوډۍ د ګټلو هڅه کوي خو په یخ موسم کې د سون توکو پرته ګزاره کول ورته ناممکنه ده.
پنځه لوړې لرم، دوه موږې د بل بسرای کې پروچم د اوس بجې بوزم کړم دربان ښکارا کوم او مشته امام سره پوښتنه وکړه. زما د امام دام سره پوښتنه وکړه ولاکه شی لا درو تا اوس یو همسای یو بل یو بل یو پارسل وړ راکې یو شی راکې پوسې د بل په دغه مو گزاره را دی. بل ورځ ما کور ته یو چا پارسل وړ ولو بیا بل را وړي درځه بم دروشه ورته څه څنګه مو په ولا کړیا خلی لرو رسنه لرو د زمون نه لرم د کار نه يم د لاسونه ما چې دای کی وینیا دا صاحب تکلیف لرم دا لازم دلته ماتې دا دوی کو چې ماتې یو بیا ولا ما څه بل شی نه لرم. ژم را روان دی په ولاکه راځه ما په کور کې وګورکه یا بوټي و یا پر دنیا شی و یا مو شی درلودي یا مخفل سرای درلودي بل بس سرای چې پروژم بکره دا درې زره پیږي په بګره پیدا کو دا غدا ورکو.
په کندهار کې نور بیا وزله کورنۍ هم وایي چې د ژمي لپاره د سپانتوکو پوشاک او خوراکي موادو سختارتیا لري. د کندهار ښار اوسیدونکي سید محمد او نیک محمد له اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي چې د ژمي د تیرېدو وس نه لري.
هیڅ خواري نشته، شی نشته، کور کې مو علاقه شی لرو خو نه ګاز وس لرو نه د بوټو وس لرو نه د شی وس لرو او ژمی لري خواریم نشته. هوا سړی کور کې شی نشته نو موږ سب شمو دغه هیله کوو چې موږ ته یو خواري و غریبي و یو مرسته را سره وکړي ولی حالات مو ډېر خراب دی.
پر اولادونه می دخاری او شی نستا غریبی نستا نه روزانه پیدا کرده نه شی پیدا کرده بلا خودلتا بلا گرد را گرد بوتو گرو گرو هرچی تا در رات
حتم وکل چی ده طالبان ده حکومت ده کندهار ده محلی چارواکو نظر هم واخلو او ده مرستو لپاره ده آقای پلانو نمعلوم کرو خو چارواکی خبرو کولو تا حضیر نسول. د هیواد په کچه د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله اوسمهال ګڼ افغانان د کړاو ډک ژوند تیروي خو د یخ څپو راتګ د دوی ستونزې لا زیاتې کړي دي. اړمنې کورنۍ له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د سون توکو، خوراکي موادو او پوشاک مرستې ورسره وکړي تر څو د ژمي سخت شپې په اسانۍ تیرې کړي.
ازادي رادیو ته بيدا پیغام دی چې موږ یې له فرا والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تیګي د بند دغه ته جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي. اوس سلشل سلولس متره پایپ خوري نو د ډامبر مخ په پورته ده د یرات ډامبر د کولستان په مور بوتاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري و دې ته دې جدي پاملرنه د والد ساسه موږ ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان څخه راوړی موسره تر وس پوری کومه کاری نه ده سوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي رادیو څخه به رسېدې تر ور پور چارواکو ورسې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کرتو د علاقې د کاري زکلي اوسېدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسني نظام دا هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي، دفتر ته چې وشول دفتر کې راته ووایه چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ ماشونه یې راڅخه ګرځولي دي. په ادا موسسه کې کار کړی ده، موسسه هم ادا موسسه ده. که چېرته کولی شي زموږ غږ ورسوي تر مسؤلینو نو ډېر به ښه وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
سیو جنجالار دیدم من راشد ددانو کفتانو یګون د فکرنان بدل شنه د سرخانو طرف مینداختن. زندگی رد نه فهمیدم.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدې چې ویلې د موتاد میړل لاسای تاریخ ژوند تیر کړی دی. د نجونو د ودولو پر وخت د کومو خبرو په پام کې نیول
مسئولیت دی چې تاسو به واده شئ. خود سې نه وایي دا هلک څنګه دی، باید پوښتنه وکړي چې هغه هلک څه کار کوي. هغه هلک دماغ ټیک دی نه دی، چرس نه ونسکي، سګریټ ونسکي، دا نور عملونه ونه لري. هغه کار کولی شي که نه شي کولی، هغه سواد لري که نه لري.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، عملی تجربه د خي چې په افغاني ټولنه کې دشته دودونو او رواجونو لامل یو شمېر خځې داسې نارینه وته ودیږي چې هغه یا زهنی وده نوي کړي او یا هم په نشه یي موادو روږدي وي. دا میرمنې وایي چې د ژوند له پای له بیا تر پایه سره لدی چې د کورنۍ ټول مسؤلیت ورلغاړي وي، د میړه او آن د لورونو لخوا تریخ چلند سره کیږي او وهل کیږي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې د خپل میړه پاکله وایي چې ذهني وده نه ده کړې، ټول کړه وړې د ماشوم په څیر دي. هغه د کور د مسؤلیت پاکله نه پوهیږي. کله چې کوم څه په زړه نه وي، میرمن د ماشومانو په مخ کې وهي.
روزه کار سی که اینطوری میال دادم فامیلش
لغه ورځې څخه مې چې واده کړی، کورنۍ هیڅ احوال نه اخلي چې د تاسو څال دی. زما میړه ذهني وده نه ده کړې، په وړه خبر په قهر کیږي، وهي مې، ماشومان هم وهي، کور ته لګښت نه راوړي. کوم څه چې زه کور ته راوړم هغه یې که په زړه نه وي لرې غورځوي. تل په دې فکر کې یم چې تر څه وخته بالاخره به څه کیږي. په دې کې خپله خرابه شوم.
نکدم که تا چه وخت چی کنم، خودم خراب شدم.
د پغمان اوسیدونکې نرګس په وای چې د دې میړه موتاد دی، کورنۍ لګښتونه خواسې هم نه برابروي، له دې څخه پیسې اخلي او نشه یي توکي ورباندې رانیسي.
خراب انډیوالان سره کېنستو چې دا موتاد شو. اول خو د دولس کاله کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. هم چې کور ته راشي جنګ را سره کوي، پیسې رانه اخلي. پلم چې زه کار ته راځم، زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنګ ونه کړي. هر شی چې مخې ته پروت په هماغې باندې ګزار کوي. دا باندې د خپل اولادونو د خاطره مې ناست یم چې ماشومان مې بې مکتب او بې دغه پاتې کېږي. ډېره مې تهدیده، هر وخت یې تهدیده کړې یم. خو زه د خپلو ماشومانو د خاطره وال تکول مې تیر کړي دي. نیمه وخت زه خو دغه کار کوم، وایي چې خوشحاله کینه که نه خوشحاله وي، هر طرف ته چې زه وي لاړه شم. بچیان مې ښایي چې نه زما تا خو د پلار د کور نه نه دي راوړي، ماشومان خو زما دي ستا خو نه. دغسې زه هم غلی نیسم او وال تکول تیروم. ماشومان مې زه نه پرېږدم چې دسې پلار سره زندگی وکړي.
میرمنې او ماشومانو ته بیا په ټولنه کې هم په ښه نظر نه لیدل کېږي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره.
محیط او د والدینو مثبت کړه وړه
مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغیز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخرب اغیزې لري. اول د ناهیلۍ احساس، یو میرمن او کوچنی کیدای سي چې د یو ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې، په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښيي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس، ډېر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوختي په دغه ځان شرمنده احساسي. څلورم، د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس پښتون لمنځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی. پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. پله په معتاد کس څوک باور نه کوي، ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نشي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کس را ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر زرغونه زیور بیا په مسؤولو کسانو غږ کوي، وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره دې هڅه وکړي او دوی ته دې د کار زمینه برابره کړي، کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد ته په درد دوا شي.
مشکل دا دی چې دوی د فامیلونه دي، د دوی بچیان دي، د دوی د تعلیم د درس د نفقې، خصوصا داسې ډېر خلک دي چې کورونو کې میرمنې سواد نه لري، تعلیم نه لري، د هغې مثلا 15-16 بچیان کور کې لري، هغه بچیان خاده نفقه غواړي، خته میرمن بې سواد ده، کار نه لري، څه شی وکړي؟
دوی په یو بله دنیا کې د مسؤلیت احساس نه کوي، بیا چې کور ته راسي لچار چلان نه راتوایا،
ذهنی مشکل ولري او دا محتاط شي، بیا خو دوی عقل او فکر هم کار نه کوي، بیا چې کار ته راشي بیا خشونت دی چې په زور مثلا اته کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی، که اته د سی خلک مالی دلی دي چې مخبل مایندې باندې فشار اچي چې مات پیسې راک او مجبور دی، هغه مجبورې من دغه تزمن په دی دغه بلاک دوه منزل کې دوه زامن یو ټول دواله موتاتو، بس مور باندې به فشار اچو چې سرکو پیسې راک چې مونږ به بیا هغه بیچاره بس کولې مجبوریت نه به کنور سنو پیسې به پیدا نه کړه، غریب خو زړه خسوه، هغه بیچاره ولا خپل ماته قصو کوي ولا تلا می خرڅ کړل، مجبور چې مې زه کچې به شرمې کې بیا یې کې نو حال کې اته شیشې ماته دغه د دالې جونو شیشې ماته کړلې.
تاسو علت څه غنې چې په دې ورسته او کې والي هغه کسان چې نشو باندې روغ دي دیش مې زیات څه
څو کاله مثلا 15-20 کاله مخکې هغه وخت کې تغیر یو نو چارس فو دغه شین باندې څوک معنا باندې نه پویل لويس نم وو اصلا خلوی 15 کاله چې د جنگونه دی وطن تر اخلن دغه شین سره خلک دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی، دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نه و، یو دوا ته پاره به کچا یو شی کوکنار کړ نور داسې مسایل نه و چې فابریکې دي جوړې شي او دا مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو دی د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشئی مواد کار کل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب، آیا داسې ورځ به رانسي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي؟
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو دپاره، د ګټې دپاره، د پیسو دپاره، دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي. یو مفاد پر راشي پیسې په پیدا کې ګټه به وکړي په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغوی نه اخلي بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي روږد بشي څنګه د وکرل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بیا اخته یي او د باندې په سرکونو یا په دیرانونو کې پراته یو سرونه ببر او په بده ورځ پراته یي آیا دای به خپل بیا رنځ نه وړي خامخا به دی به په ټولنه کې ناارامه پاتې وي کله د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهېږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي راورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعا په کور کې مېرمنې لري بچي لري اوس خو نارینه معتاد سوي دي د مېرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي یا د اقل سبا او د بېګای عمرې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي دوی به تعلیم ته ضرورت لري تربیه ته ضرورت لري او په څنګ کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګي او د بيدستۍ غم باید وکړي پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول هغو کسانو چې ذهني وده نه ده کړې له عمر غټ دي خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي د دوی مېرمنې هم د امدې معتاده کسانو د ښځو په څیر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې هکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي
کورنو کې د زواجونو ما لیدلی دی چې زمونږ په ګاونډو کې شته دی چې په خپله ذهن دومره صحیح کار نه کوي او هغې ته خو اړتیا هم نشته دی چې لکه هغې ته واده وکړي په خپله مجبوره دی چې هغې سره ژوند وکړي د هغې ژوند ته لکه توجه وکړي د هغې هسته خو بیا هم نه کېږي خو بس دا میندې خپل دی زوی ته که د هغه نورمال دی که نه دی هغې ته ژوند لکه جوړه کړي هغې ته واده وکړي ښځه وکړي نو دا ځینې کورونه خو داسې لکه هلکانو ته خپل جن کینه ورکی خپل ځنې کورونه چې دي د پیسو تارتیا لري ځکه اوس ډېر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي چې دا غي ړونه سمره او خیاره وي دا غي ړونه موږ غوړي چې لکه مونږه خ زیت لاړ شي خه لک سره چې هغه خیاره وي چې کو کول شي چې خپل ژوند ته لکه صحیح دمه ورکی هغه غوړي چې مونږه هغه سي لکه سره ودو خو بیا د میاندې چې دي داسې کوي چې زه خیر دغه ذهن کار کوي که کار نه کوي نن مونږه اړتیا لرو پیسې ته او نن زموږ دا مسؤلیت دی چې تاسو به واده شئ خو داسې نه وایي دا هلک څنګه دی د دې ذهن کار کوي دا کار کولی شي دا په خبره پوهېږي دا هلک کار کولی شي که دا دې تحصیلات شته دا روغ دی د ذهن نه څنګه دی دا پوښتنه نه کوي فقط دغه هدف یې دی چې بس دا زموږ لاړ شي دا زموږ لور واده شي خو دا داسې نه وایي چې ورکه چې دا کوم ځای ته لاړو او بیا دې هغې ورکي هغه چې نه چې لاړو غریبه لاړو د هغې ژوند خراب شو تباه برباد شو هغه مجبوره ده که هغه سړی لیونۍ دی که هوښیار دی که هغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي خو هغه چې نه مجبوره ده چې هغې سره بس خپل ژوند ته ادامه ورکړي او هغې سره بس ژوند وکړي نورو نو هغې ته خو څه چاره نه شته دی اوس د افغانستان اوس د نننۍ شرایطونه چې اوس د یو ورځې کې دي خو ډېره سخته شوی دی هغه جنکۍ غریب داسې غواړي چې بس مونږه کار دی ته لاړو شو خو مونږ ته یو ژوند دی ټول عمر بس دغه زجر وبسي درد وبسي خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي د خاوند کور ته چې لاړو دغه هلک وړونه چې دي د هغې خپله ژوند دی خپله بچي دي خپله ښځې دي داسې توجه ورته نه کوي ورته وایي چې بس یو ښځه وه خو مونږ تا ته وکړو چې ستا ذهن کار کوي که نه کوي مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړې هغې ته بیا هېڅوک هم توجه نه کوي هغه جنۍ بیچاره چې وردی خو ته ګوري چې سړی ذهن نه صحیح
دی اخو ته ګوري چې دې سره سو کومک ورسنه نه کوي اوس هغه مجبور دی چې په بدبختی کې خپل ژوند مخ کې یوسي چې تر کله د جنې ژوندې وي دې ته بس بس سوځي وي کورانه کې چې لکه د دې غي جنې کې لګو خيار وي باسر به لیدل وي هغه کول شي یا باسو د خپل خپل ژوند مخ کې وړي او هغه غریب به سواد نه وي هغه خپل ژوند څنګه مخ کې یوسي هغه څنګه خپل کورانو ته یا خپل بچو ته یا خپل هغه سړی چې د ذهن کنه کې هغه سره به څنګه کومه کوشي اوس ما غدي چې هغه کم در پد دی او د جنې کده دین ماشومان په دنیا باندې راشي ماشومان موشي نو هغه به ژوند خراب دی
ډاکټر صاحب د افغانستان اوسنۍ شرایط په کتلو سره چې خځې کار نه لري زده کړې نشي کولای او داسې چاته وایي چې هغه ذهني وده نه ده کړې دغه ته بیا خځه هم کار نه لري وظیفه نه لري دلته بیا څومره زوریږي څومره د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا له ترخه چلند سره مخ کېږي او په کور کې نیستي ناداري څومره دا زوروي
زوروي نو خو نن سبا چې اوس داسې جنکې نه مکتب ته ځي نه د هغې څه وظیفې ته پرېږدي داسې شرایط په افغانستان کې راغلی دي چې هغه باسواد هم دی په هماغه حالت دی چې څوک بېسواد هم دی د دواړو ژوند خراب دی ځکه چې هغه باسواد وي نن سبا په هغې په درس خوري هغه هم کور کې ناسته دی او چې بېسواد هم دی هغه هم په کور کې ناسته دی دونه کورت کې ناست دي دونه د اقتصادي مشکلاتو د هغې ستونزې لري دونه یو شانت دي خو چې د دې سره چې بیا د هغې د خاوند د مخ کار نه کوي د هغې نه خو بس چې د هغه په دې دنیا کې راغلی نو نو هغه بیا نهخو بالکل چې څه وګوري د ژوند ته یې چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي هغه نشي لیدی خوشحالي بالکل بیا هغه ژوند نه هغه مرګ بهتره ده چې بیا لاړه شي
دغسې کورنۍ چې خپله لور داسې چاته ورکوي چې ذهني وده نه ده کړې هغه د ژوند مسؤلیت مخکې نسي وړی خپله بیا څومره ضروریږي د خپلې لور ژوند ته
نه هغه خو وایي چې بیا لاړه شي چې دا جنې د بخت پسې لاړه شي او دا زمونږ شانې سپکې شي او مونږ لکه خپل مسؤلیت ادا کړو شرایط خراب دي لکه اقتصادي ژوند مخ نه دی چې مونږ دا جنې وساتو د دې خرچه ورکو د دې بل ورکو اوس درسونه هم نشته سبقونه هم نشته چې لکه مونږ دې سبق هم لګي خو ټول کورنۍ کې د جنې کې ژوند خراب شو دي چې هغه نه ګوري چې هغه لږ ځین کار کوي نه کوي بس ورکوي هغه چې لاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند په خبرو باندې نه پوهېږي بل ستونزې چې هغه سړی کار نه شي کولی بل ستونزې خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي هغه خو کار هم نه شي کولی ډوډۍ هم نه شي راوړی خپله ښځه هم نه پېژني خپل بچه هم نه پېژني هغه خو پیس باندې نه پوهېږي بس هماغه دی چې هغه جینۍ په خپله چې وزورېږي هغه مور چې خپلې لور ته وګوري د هغې نه بیا توبه وباسي چې یا الله که د دې نه مخکې زما سره د خپل لور به مې ساتلی و خو هغه ښه همدغه دی چې بیا مور چې خپل لور ته ګوري هغه مور بیا زورېږي بیا ټول کورنۍ ورسره زورېږي
ډاکټر صاحب تاسو په نظر څه کول پکار دي څه باید وسي چې کورنۍ کله لور ورکوي نو دې نقطې ته متوجه اوسي چې لور داسې چاته ورنه کړه چې هغه نشي کولی مسؤلیت وي چې د هغه ذهن وده نه ده کړې
ښه پوښتنه تاسو کړې ده دا خو اولا نه چې د هغه هلک کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي هغې زوی چې دی د هغه دماغ صحیح نه دی هغه خپل ځان نشي ساتلی نو بیا دا هغه څنګه وکړي چې لاړه شي د بل چا لور راولي او خپله ښځه هغې ته اړتیا وکړي هغه ځان ته اړتیا نشي کولی خپله ښځې ته بیا هغه اینده کې خپله د هغه بچي ته وړي د ټوله سر ته سر د هغه یو هلک چې دماغ کانه کې ټوله په خپله چې ښځې مادم نه وي کړي هغې ته ستونزې شته دی چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي هغه خو بیا د هغې نه هم زیاتې ستونزې جوړېږي لکه یوازې خپل هلک ته نه چې د هغې ورور ته مور ته خویندې ته ټول کور نه ته بس یو لوی جنجال جوړیږي هغه خدای چې هغه یو زوی ته خپل یو خصه تل شي چې هغه یو زوی نه پیزه شپږ نور انت نه جوړ شي هغه خو بیا ډیره ګرانه وي دا قرآنی باید پام وکړي چې خپل زوی ته واده ونه کړي داسې چې دماغ یې کانه کې بالکل دی ورته واده ونه کړي کله هغه علاج کوي خو علاج ورته اول وکړي بیا یې ورته واده وکړي که علاج ونه کړي بالکل به ورته واده ونه کړي او بیا د جنکی چې کور ته دی کوم کور ته ځي هغه کور والا باید پوښتنه وکړي چې هغه لږ څه کار کوي هغه الګ دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونس کی سیګریټ ونس کی دا نور عملونه ونه لري هغه کار کول شي کنه شي کول هغه سواد لري کنه لري خیر دی که سواد مون لري چې یو کس په ولري چې د خپل خزه یا خپل بچی ته په مو کول شي نه غي تر سیدل وشي بس بیا ستونزې نشته خو بیا د کورنۍ د لک کورم باید په مو کی او د جنې کورم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار ورور کا خور هر څو کې مددي جنې مسولیت لري هغه په مو کی چې د سیالکانو ته خپل لور ورنکي
کسي هغه تاسو د داسې نارینه او ښځې چې مسؤلیت نه وړي، فکر یې کار نه کوي، څومره دا ضربه ویني، څومره صدمه ویني؟
دا خو صدمه ډېره ویني. ګورې فرشته جانې، چې د یو لږ ذهن کار ونه کړي نو دا به څنګه کولی شي چې د دې ژوند ته به ستونزې نه وي؟ سر ته سر په دې په ژوند باندې ستونزې وي، ځکه چې د دې دماغ کار نه کوي. اوس داسې شرایط راغلي دي چې کوم هلک روغ دی، دماغ صحیح کار کوي، ټوله سواد هم لري، ماستر هم دی، اوس اوزګار ګرځي، یو ډوډۍ پسې ګرځي، هغې ته څومره ستونزې جوړېږي چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي، کالي غواړي، نور غواړي، د هغه ښځې اړتیا دی، مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسې، جامې یوسې. ولې هغې ته وګورې نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی، خو چې د یو هلک ذهن کار نه کوي، هغې ته به څنګه ژوند به ښه وي؟ چې بالکل هغه مالدار هم وي، هغه بیا ژوند ښه نه وي، که هغه ته ښه وي، که د هغې میانده ته ښه وي. د هغې ښځه چې د هغه ژوند ته راځي، خو هغه به چې د اقتصادي وضعیت هم ښه وي، چې د هغې ذهن کار نه کوي، هغه جینې ته خو ډېره درد ورکوي، ځکه چې هغه جینې خپله مور پرېږدي، پلار پرېږدي، ټوله کورنۍ ټول پرېږدي، دا هغه لږ په امید باندې هغه کور ته راځي. که د هغې مور هم ښه وي، پلار هم ښه وي، ټول ښه وي، چې هغه لږ په خپله صحیح نه دی، دماغ یې کار نه کوي، نو هغه جینې ته خو ډېره درد رسیږي. نو باید دا میندې کوشش وکړي چې خپل هغې خپل داسې چې زوی لکه صحیح نه دی، د دماغ نه ټیک نه دی، هغې ته هم به ښځنه کوي. او دا د جینې مور هم باید پام وکړي، یا پلار یې پام وکړي، یا ورور یې پام وکړي، اول وګوري چې د هغې هلک څنګه دی، صحیح دی، روغ دی که نه دی. که نو بیا یې ورنه کړي، دا ټوله سر ته سر په ژوند کې داسې ستونزې دي چې څنګه دا بدې بچي په دنیا کې راځي، هغه ستونزو کې چې دي، چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه لوی کېږي. هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي، بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړی دی چې مور پلار دی هغې ځای کې، چې پلار ذهن صحیح نه وي، هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي؟
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه فرشته جان، ښه ورځ مو لرې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو جغرافیه وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي، په 244,000 هکټاره ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډېر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي. چې کرنه تر شپږ ویشتو مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د پنځه سوه زرو هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د اسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د پنځه ویشت درجو او د لویدیځ طول البلد د یو سل اویا درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د لسو درجو او د شمالي عرض البلد په اتیا درجو کې پرته ده. پراخوالی یې څلور څلوېښت اشاریه دوه میلیونه کیلومتر مربع دی. د اسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوي شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسفورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا دریو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لویې ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډېر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت تمو هر کلای کوم. د جهیلونو د درس په دوامو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې د نورو سیمو په پرتلا د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکی موږ ته په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې عیسویت په څو برخو ویشل شوی. په نننۍ درسي ساعت کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خونکي اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بېله د ترکیې، د بالکان د ټاپو وزمې او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیز او جنوب یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلمانی پخوانی روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني قومونو د پروتستانت د مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دی چې زیاتره په ختیځي او جنوب ختیځي اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، روبانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې پتیت او پراګندا توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته یې اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښې شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسو د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیر رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سیکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل سوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل سوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سولې کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 14% کلالي تولیدوي. همدارنګه کولای سو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای سوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بېلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي ځکه چې په خپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري او د دې لامل کېږي چې خلک د غور څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوښو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او پوښتنو ته ځوابونه ومومي، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 0042022124601. یو ځل بیا 00420221401.
پگل دلی ونے دے نا تان سما سر کے دے میں تو خلو خلو پلم پلم خندا دے سبا دے سبا دے ہلکا سڑ کے سما سبا دے سبا دے سبا دے ہلکا سڑ کے سما سبا دے پگل دلی ونے دے نا تان سما سر کے دے میں تو خلو خلو پلم پلم خندا دے سبا دے سبا دے ہلکا سڑ کے سما سبا دے سبا دے سبا دے ہلکا سڑ کے سما سبا دے بلا دے سبا دے سبا دے ہلکا سڑ کے سما سبا دے سبا دے سبا دے ہلکا سڑ کے سما سبا دے زمین یار چکوری پتا زمان کی خول یاران کی تدر دو غم تپکی زمین یار چکوری پتا زمان کی ریخی ریخی گریوان خاوری پسر تالا والا دے تبا دے تبا دے ہلکا سڑ گئی سما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا سڑ گئی سما تبا دے مجنون دے زمیر تے چمکی سیدا آدم کا درخانے دا پرہت شیر نے دا لیلا دکا مجنون دے زمیر تے چمکی سیدا تاریخ دا محبت لے ونیا نپری گوا دے تبا دے تبا دے ہلکا سڑ گئی سما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا سڑ گئی سما تبا دے بد بسمل وی ننتا تپل خندا دی تا خل بے وفا دی نستا دی
نه زمادی سبب د بسمل وی نن تا تپ خندا دی د دی خلو دل سحر مین سر پر جڑا دے تبا دے تبا دے ہلکا دل گئے زما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا دل گئے زما تبا دے پاگل دلی ونے دے نا دان سما سڑکے دے میں تو خولو خولو پلم بلم بخندا دے تبا دے تبا دے ہلکا دل گئے زما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا دل گئے زما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا دل گئے زما تبا دے